السلام علیکم په افغانستان کې د مازګر څلور بجې دي. رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه اورئ. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی همکار دی. افغان چارواکي وي د کابل په نننۍ چاودنو کې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دې خپرونه کې د کابل د نننیو چاودنو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم راخلو چې وای د کابل د چاودنو هدف د افغانستان د پایتخت په نخښه کول او د افغانانو د روحیې کمزوره کول دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ساحری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوی شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوی شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تابعیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحید الله مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافته.
د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په ځای کې تر انتحاري حملې وروسته دوی پرله پسې بمې چاودنې هم سوي دي. دا شو وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر یوه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله. د دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل سوې او دا پیښه د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي. دغه راز ولسمشر مانی په خپل اعلامیه کې د حمله غندلې او د بشریت ضد جنایت بللې دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د حمله غندلې ده. د حمله نن له غرمې وړاندې لسنیمې بجې د کابل په لویدیز کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه ناظر سیمه کې د تابعیان په نوم په یوه سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان خبری اژانس هم اړوند دی سوې ده. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت غږ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي. په همدې ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د نای اجرایی رئیس مجیب خلوتکار نن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي.
ولسوالۍ خوګنۍ داعش به شکست مواجه شوه.
د وی په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی دی او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل سوي ده او شاتک ته مجبور شوی چې څلوېښت داعش وسلوال له منځه تللي دي. دا خبره داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګنۍ ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د دوامدار امنیت د ټینګښ لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. سمشغله ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله. د دسمبر پر 18مه په دغه ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه ټپیان سوي دي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو وروسته وویل تاسو پوهیږئ چې تېره ورځ په سان پیټرسبورګ کې یو تروریستي عمل سوی دی. په همدې حال کې د دغې پیښې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر کلاوس تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل د وی د دې پیښې لاس ټپیان روغتون ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي. اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته. په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب شدل سوی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادعا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برتانوي جنرال فیلکس ګیتنی ویلي چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي توګه تګ راتګ کوي. او دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا وړتیا نه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریې په رژیم ږغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کمزور شخص وباله او ویل چې د ایران پر وړاندې د هغه سخت دریځ به هم د مخکنیو هڅو په تیر نتیجه ورنه کړي چې په خوانی سخت دریځ ولسمشر رونالد ریګن مخته وړلې. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه باوریدل. د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ انتحاري حملې او بمی چاودنو له امله لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي په کابل کې د حملو هدف د افغانانو د روحیې کمزوره کول دي.
د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې خلکو مورال افغانانو مورال ته ضرر ورسي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرایی ریاست دا څرګندونې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو د موضوع اړوند کړي دي. له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي 2010 کال د افغان خبریال لپاره دوهم خونړی کال و.
په افغانستان کې خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجه ده او موږ خپل د دولت مردان غواړي چې هر اقل خبرنګاران حمایت کړي.
د سوریه حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړي چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت او حرکت وکړي. په دې موضوع هم ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام او کور کله خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ایدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ ځانوژونکي حملې او بمی چاودنو له امله لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي. د دې وزارت وان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل لومړی یو انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد د تابعیان په نوم په یو سیاسي او کلتوري مرکز کې وچول او وروسته د دې مرکز اړوندو سیمو کې ځای پر ځای شوي بمونه وچول. راپورونه وایي چې د دې مرکز په ودانۍ کې د صدای افغان په نوم یو خبري اژانس هم دفتر لري چې د دې پېښې له امله یو شمېر کارکوونکي ژوبل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه له پېښې ورته یو څلوېښت شاوخوا کې مړی رسیدلی او د غراس په مړو ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. همدا شېبه زموږ همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز خلای ناظر سیمه کې انتحاري حمله او بمی چاودنو یو وار بیا د خلکو آرام ژوند زیانمن کړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې یو څلوېښت تنه وژل شوی او څلورتیا نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویل
په اساس امور کې نزد وزارت صحت عامه
دی وای د هغه معلوماتو په اساس چې د امیر روغتیا وزارت سره موجود دی لبه د مرغه په دی پیخه کې زموږ یو سلويخت هوادوال وژل شوی چې په منځ کې 15 نارینه او سلور خزی او دو ماشومان شامل دي. همدارس سلور ته تنه نور ټپین شوی چې شپږویا نارینه او اته خزی دي چې دا ټول د کابل بیلابیل روختونو ته انتقال شوی دي. د پیخې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د قلعه ناظر په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیخه کې لاویو ډیر کسان وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نجیب دانش چې شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې هر هغه امنیتي چارواکي ته به دا وزارت سزا ورکړي چې دغه پیخی په مخنیوي کې بی غوري کړی ده. راپورونه وایي چې د یاد مرکز دننه د صدای افغان خبری اژانس دفتر هم موجود و چې د مسول سید حسن حسینی پر وینا په دې پیخه کې د دوی نه تنه کارکونکي ټپیان شوي چې د دوه تنو خبریالانو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. عینی شاهدان وایي یو شمېر فرهنګیان په دې مرکز کې د یوې غونډې پر مهال راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې نږدې 10 بجې دغه مرګونې انتحاري حمله پې وشوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون دوه تنه یوې کمرمین او بلې خبریال هم ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهمه انتحاري حمله ده چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل د ششدرک سیمه د یوې انتحاري حملې شاهده وه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 6 تنه یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو نه دی منلی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره یاده حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني کړنه بللې ده. په اعلامیې کې د افغان جمهور رئیس له قوله تروریستانو ته خبرداری ورکړ شوی چې دوی د بشري ضد کړنې مرتکب شوي او باید پوه شي چې د دوی د لمنځه وړلو لپاره د افغان حکومت لخوا یوه روښانه اراده موجوده ده. په همدې حال کې افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه غندلې او ویلي دي چې افغان حکومت به د خپلو خلکو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په ملتیا د دغه ډول مرګونی پیښو عاملین له ماتې سره مخامخ کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام نه مننه چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نن د 14 پاړه در سره وسی او دقیق معلومات شریک کړل. د کابل په ننۍ حمله د سیمه او نړۍ ګڼو چارواکو سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي او اوس په ملکیانو حملې کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننۍ برید وروسته باید د سیمې او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کړي او په اړه جدي عکس العمل څرګند کړي. زموږ همکار صفي الله سانګزي د عوامي نېشنل ګوند له رئیس افراسیاب خټک سره په دې اړه خبرې کړي دي.
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې په حد راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې غوره کړي دي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته، افغانانو مورال ته ضرر ورسي. خو دا خو جنایتکاري ده، کاملا جنایتکاري ده او جنګي جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک صاحب، په نننی برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یوه غونډه او په دې غونډې باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوئ د فرنګي مرکزونو دغه هدف ګرځول دا په څه معنا دي؟ د سیمې کومې ډلې پکې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ما ته څه وایي چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه، دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دي مجرمي سیمه یې لوبې شته دی کې شک نشته. مگر لکه بار ذکر دا بالو چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم لکی دا ته هر څه هم لږ باید غندنه وشي. د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغې وجه شوي دي چې ولو چې د هغې څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ایز ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي. د هغوی خواهش دی د افغانستان دښمنانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې، په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي. مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه سو حملو په مخنیوي کې بلاخره د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بېګناه خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د ولسونو د عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان کې زیات تلفات شوي دي. او که نور کوم دي کیږي، دا د تاسو ګوري پاکستان کې کیږي، خصوصا تاسو ګورئ پیښور، کوټه او کابل د یو سلس ګرځېدلې دی د ترګرو د هدف په توګه. تاسو ګورئ په دېدو وختونو کې دلته زمونږ په دې سیمو کې کوټه کې پیښور کې هم په تعلیمي موسسو حملې شوې دي. روشنفکرانو وکیلان زمونږ شهیدان کړی شوي دي. داسې که تاسو ګورئ نو خوست، تاسو که وګورئ نو پکتیکا، تاسو که وګورئ نو بلخ، تاسو که وګورئ که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګردو همدې هدف ګرځېدلې دي. دا باید جهان دې باره کې جدي قدمونه پورته کړي. باید چې خلک ولې په دې جنګونو کې یعنی ووژل شي، یعنی جنګونو کې دولتونو منځ کې هغه باید دولتونو یو بل سره فیصله وکړي، مګر عام وګړي، ملکي خلک، کوڅو کې، جوماتونو کې، کورونو کې، هوټلو کې ناست خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا ډېر جدي سوال دی او دا نننۍ حمله باید چې یو تکان دهنده او عمل وګرځي جهان دپاره، نړۍ دپاره، نړۍ د وجدان دپاره، هغوی باید د دې خلاف عکس العمل وښيي.
د کابل د نننیو خونړیو چاودنو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرائیه ریاست وی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا څرګندونه کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د بشري حقونو جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري نیټې پورې ثبت کړي. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال افغان ویلي دي افغانان کولی شي د دغه محکمې لخوا تر ټاکل شوې نیټې پورې د خپلو شکایتونو لپاره دې محکمې ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې نیټې د غځولو غوښتنه کوي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو ونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې عمله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوی د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمیر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغه جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي. او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
لا یوسف خان زدران مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخرې نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال وو. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د دې ادارې د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. د یادونې وړ ده چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نوې د کلنی رپورټ تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه. یو شمېر ژورنالیستان د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې د دوی د خوندیتوب مسئلې ته جدي پام وکړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلې ده. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمېر د تاوتریخوالي مواردو کې دوه شپېتې د دولتي چارواکو دي چې تر ډېره سپکاوی وهل ټکول او د آزادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې دوه شپېته مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. دوه څلوېخ نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. شپږویشت مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او یوولس مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
ښاغلی خلوتګر وایي په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 شپېته د ګواښ موارد شامل دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حملې شوې چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز راډیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نوی د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 146 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبري او ذوالفقار محمدي.
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه ده او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دې نه غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک یا خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته.
آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بد مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه آزادي زیانمنه کړې او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بلابل ستونزو سره مخ ده. دا کمیسون په یو خبره کړي څلنه کې ویلي چې د پولیسو او د غشان د عدلي او قضایي بنسټونو د زینو ادارو نه فعالیت د زینو ادارو نه فعالیت عدالت راسته له خن سره مخ کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه جګړه په دې هیواد کې د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خند بولی. شما مو شنواره پی ریپورت لری.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څیړنې پر بنسټ چې په 52 ولایتونو کې له 3202 تنو سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلیه او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګ ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي او همدارنګ په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري او همدارنګ د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید جدي شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 140 امنیت قوماندانې غیر فعاله دي او له 52 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي او استناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8940 قضیو نه 431 قضیې څیړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څیړل شوي 648 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغې څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی او په 20 ولسوالیو کې د 20 ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څیړنه کې ویل شوي چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وایي د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هوارې کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
خادم مردم است نه کی بادار مردم.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت ظاهرا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړې ده چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت وکړي. دا خبره پرون د امریکا په مشرۍ اطراف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي کړې ده. په همدې حال کې ترکیه ولسمشر ویلي دي چې د سوریه جمهور رئیس بشار اسد تورریست دی او نشي کولی چې په سوریه کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي چې د بشار الاسد رژیم د داعش وسلوالو ته په تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمو کې د آزاد حرکت اجازه ورکړې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د سوریې حکومت ادعا لري چې د داعش وسلوالې تر ډېره حده له سوریې ایستلي او د هغوی فعالیت یې محدود کړی دی. داعش یو وخت د سوریې پر شمالي او ختیځو سیمو واکمني درلوده، خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د بریتانیا د پوځ یو جنرال فیلکس کیدنی چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي داسې بریښي چې د داعش غړي په هغو سیمو کې چې د بشار د حکومت تر واکمنۍ لاندې دي آزاد ګرځي. تورن جنرال فیلکس ویلي داسې څرګندېږي چې د بشار رژیم نه غواړي یا نه دی توانېدلی چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې داعش مات کړي، خو تورن جنرال فیلکس ویلي چې د داعش پر وسلوالو به هوایي حملې ونه کړي حتی که هغوی د سوریې د رژیم په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ولیدل سي، ځکه د دې برتانوي جنرال په وینا په هغو سیمو کې د داعش د له منځه وړلو لپاره به د سوریې پر رژیم او د هغوی پر متحدي روسیا اتکا کوي. روسیه هم د سوریې د رژیم په ملاتړ په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیاتو ته ملاتړ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف اټکل کوي چې د داعش زر وسلوال لا هم په عراق او سوریه کې پاتې دي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد تروریست دی او څو چې هغه له واکه لري نشي د سوریه د سولې له بهیر سره مرسته امکان نه لري. اردوغان د چهارشنبه پورز د تونس له ولسمشر الباجی قائد السبسی سره تر کتنی ورسته پر اردوغان تور پوری کړ چې په دولتي تروریزم یې لاس پوری کړی او د سوریې لشتلژ یو میلیون وګړي وژلي دي. د ترکیه د خبری رسنیو په حواله اردوغان د هغو ګواښونو په اړه چې سیمه ورسره مخامخ ده د خبرو لپاره تونس ته تللی دی. د بشار الاسد رژیم په ترکیه مخکې تور لګولی چې د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د تروریستي ډلو ملاتړ یې کړی دی.
له فرشتې جلال زید څخه مو په سوریه کې د داعش د فعالیتونو په اړه واورېدل. څلور نیم بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوی ده، یو څلوېښت تنه وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور اتیا تنه ټپیان سوي دي. داعش وسله والو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر دغه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل سوی. په دې پیغام کې د محمد حنیف اتمر له قوله راغلی چې د پیښو قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونیسي کولی د دې پیښو په ترسره کولو خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ اداره یا نای په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي. د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه بللې ده. دغه پیښه تیره ورځ د سن پیټرسبورګ ښار کې سوې ده چې لږ تر لږه لس تنه پکې ټپیان شول. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي.
اوس هم له یوسف خان صدران د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د دیارلس بیلابیلو دولتي ادارو لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ د غازی په سټډیوم کې ترسره کیږي او شپاړس ورځې دوام کوي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریناتي سیالۍ کې د نیوزیلینډ یوې ځایي لوبډلې سینټرال ډیسټریکټ 11 ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې نړیوال جام ته د ښې تیارۍ لپاره په نیوزیلینډ کې په تمریناتو او سیالیو بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د راتلونکي میلادي میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. د دغه جام د پیل لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. او سویلي افریقا په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې زمبابوې ته د یو اننګس او 120 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه د سویلي افریقا فورت الزابت لوبغالي کې ترسره کیده. سویلي افریقا په لومړنۍ کې خپل مقابل لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د زمبابوې ټول لوبغاړي بیا په لومړۍ پاڼه کې پاتې شپې تو په دویمه پاڼه کې په 121 منډو وسوځېدل او لوبه د سویلي افریقا په بریا پای ته ورسېده.
کتام چې په دې ورسېو کې ل اورزګان په خاص ډول د دې ولایت ل مرکز ترين کوټ نه د جګړو او توتريخوالي ریپورتونه راځي. خو نن د غلطه د سپورتي فعالیتونو ریپورت لرو. د اورزګان په ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ د امریتي ورزشي الف ټیم په بریا پای ته ورسېدې او د ټیم لومړی مقام وګټه. په دې ولایت کې د سپورت عامر قدرت را اولفت ویل د سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وي د افغانستان د سولې لپاره دي او د غراس دوی او لوبغاړو ټولو د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. شریف الله شرافت په اورزګان ریپورت لري.
اورزګان کې له رواني جګړې ستړي ځوانان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته خواست کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. د سولې دغه تږي ځوانانو په همدې موخه په دغه ولایت کې د سولې تر نامه لاندې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دغه ځوانان وایي غواړي له همدې لارې نړیوالو ته وښيي چې افغانان سوله غواړي نه جګړه. په دغه ولایت کې د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل سوي وې 12 لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام امیریتي ورزشي الف لوبډلې، دوهم مقام امیریتي ورزشي بې لوبډلې او درېیم مقام هم اتحاد لوبډلې خپل کړ. نوموړي وایي یادې لوبې د ای ډي ایم موسسې په مالي مرسته جوړې سوي چې هدف یې د دولت ضد وسله والو مخالفینو ته د سولې پیغام و.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه سیالۍ د ای ډي ایم موسسې په مالي ملاتړ جوړې سوي وې چې 12 ټیمو د مرکز ترینکوټ 12 الف ټیمو اشتراک پکښې کړی و چې 15 ورځې دوام وکړي او په هغه کې نن آخری فائنل چې امیرات الف ټیم اول مکان خپل کړي، امیرات بی ټیم دوهم مکان خپل کړي او اتحاد ټیم درېیم مکان خپل کړي.
د اورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې ځوانان پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له څه کم شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی و وایي چې دغه ډول لوبې به ځوانان نور هم لوبو کولو ته وهڅوي او د ځوانانو پر یووالي به مثبت تاثیر وکړي. د یاد لوبغاړو له ډلې یو هم نصرت الله زهان دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه کسانو څخه مننه کوم چې دا سیالۍ په لار راشي، ځکه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، اتفاق هم په همدې خاطر باندې راځي چې ځوانان سره کښېني او د دوی ترمنځ لوبې صورت ونیسي. هغه بدبینۍ، اختلافونه په همدې ډول باندې د دوی د منځ څخه وځي. نو مننه کوم دغو کسانو څخه چې داسې پروګرامونه په لاره باندې اچي او ټولو کسانو ته مې هم پیغام دا دی چې دوی د دې توانایي طاقت لري چې دوی داسې پروګرامونه یا داسې ټورنامنټونه جوړ کړي. نو د هغې ته مې هم داسې پیغام دی چې دوی نور هم د ورزش په اړه باندې باید ډېر هڅه وکړي، ځوانان ته د دې زمینه برابره کړي د دوی ترمنځ د یووالي، اتفاق، اتحاد، تر څو دوی وتوانېږي چې دوی دایمن ولوبېږي. هغه کوم بدبینۍ، خواشینۍ یا کوم البته تعصبونه چې د دوی په منځ کې دي هغه د منځه سه ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د والیبال 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې چې توپان لوبډلې پکښې کې لومړی مقام خپل کړی و. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې نسبت و نورو کلونو ته سږ کال لوبو وده کړې او د ځوانانو شمیر زیات پکښې کې تر سترګو کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي. بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل لستونو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لښکرې جوړوي چې دغه دفاعي لښکرې بیا کولی شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخیستی هغه ورسره مخامخ کیږي بیا د دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لښکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپله هغه میکروبونه خنثی کوي او له منځه یې وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست او دا چې دا واکسین د کومې ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرل، خو له نیکه مرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیاتوو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستې د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوی واکسین په معرفي معرفي کولو سره به مونږ وکولې شو چې هغه خطرناکي نسناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس لکبل من ترازي او ډېرې مشومان دې ته اړباسي چې په روختونونو کې بستر شي د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روختون کې هم دا ماشوم بیا ښه کېږي او که بله نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نسناستي په پیښو کې د پام وړ کمې منځته راشي.
بله، یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکړو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته ووایئ چې روټا یعنې څه کې، لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین ده، خلکو یې تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنې څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره موږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کېږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که موږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم ورته غوره
کوو، نو په راتلونکي کې وګورو. د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډېر اغېزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نسناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغېزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کېږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نسناستي باندې اخته نه شي. دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقېږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کېږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1,000 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه، لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کېږي، همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کېږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه نا څه د نسناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر راته ووایي چې کله یو ماشوم په نسناستي اخته کېږي دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نسناستي له کبله په بستر باندې محکوم کېږي یا بستر کېږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نسناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کېږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمې رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نسناستي باندې اخته کېږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نسناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کېږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډېره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې نس اسناس ته د کانګو سره هم یو ځای نو په تاسو حالاتو کې بیا ماشوم کچیرته تحمل کړی سي دا ډیره خبره ده خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولای نشي او دغه د خولې د لارې مایات او بیا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګي کوي کچیرې کانګي ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي
کچیرې د نس ناس په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته د څومره خطرناک کیدلی سي آیا نس ناس د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي
ډیر زیات موږ تاسو پیګو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناس د کبل د مړینې کچا د ټولو نه په سر کې قرار لري زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناس ډیر یو خطرناک ناروغي ده ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پی ژوند دي بیا دغه نس ناس په ډیرو پیښو کې مخکې مور ته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري نو کچیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولای نشي نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي نو یوې خوانه کچیرته د مقد لارینه دغه مایات خارج شي او د بل خوانه د خلید لارینه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم تبن د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغه توازن بر هم خوري نو د همدغه توازن د خرابېدو لکبل ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منئ
مزدا پتن خو نه خسته غلی ما یو بچی هغه سات نیم مړی نو زبر چاته دریګ زبر چا دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیا زغ بچی تکا پن واخلم په ګوري
دیوی میرمنې خبره مو اوریدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي آیا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو په پیل کې د داسې کورنۍ له حال خزان خبرو چې په ژوند کې له ډیرو تیارو وروسته رڼا ته راوتی
اته دانی ډوډۍ پکې ځای نه دا اوس له خیره ومه پورې کړی دا دویمه ده
ورپسې د خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکاری له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د لمسایګانو کال د لزرمت او ژر لګ راکې یو نیم سل 200 روپۍ درس کنده
د وی غیر دولتي ادارې د مسول خبرې چې کورنوي ته وړي قرضې ورکوي هم درته اورو
د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي د ګډي پران جوړي د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لګول کیږي
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي ورته وغنیسو
قدر من اوردونکو د کابل په گزارګا کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو هوا سړه کوڅه سوري او زینو کې یخ کنګل شوی وو پوره دو لزینې پاس یې بشنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه زړېدله په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تېروي دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغړې دي دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شي
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما اولادونه
نه وتل ویل دادر هم سایگان مونږ ته تانه را کوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. که د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبا یې ته نهر ګرځېدلي. د سبا ماښامه تر څو د ما اولادو کار کړی یو پنځه ډوډۍ چوکې اخیستې را وړي دي. همدغه پلاستیک خرڅوه، موټر مینځو، موچیتوب کوه، بشکه په غاړه کې واچوه، د تاو د ما بوټونه رنګوه، دغه کار یې کړی ده. داسې وخت راغلی ده کالیم په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دغلته به لاړم دغه ابلیسي نه شپخانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم، چېرته به م ګولۍ پیدا کړي او به م خوړلې، په وچو ګولۍ مې تېرې کړي دي. زه د ورته وایم مامزویه خیر ده، تاسې مه خفه کېږي، د ما مور سختۍ لیدلې وې، په ما هم داسې سختۍ راغلي. زموږ په نصیب کې دا د دانۍ نه ویشته دي، ډېر مشکلاتونه مې لیدلي دي.
د هغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي، نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کېږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږینس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډېر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دو ته تسل ورکوه، ما ویل زی زویه خدای به م غټ کړي، خدای مهربانه ده که نه، خدای به په موږ باندې رحم وکړي. لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ، تاسې به په بار شئ، خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلي د شپې ناستیم نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی او ډوډۍ به یې راوړه، نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې او رقم خوشحالي به یې کوله، خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپاو. که تا کالي راوړي په کنایت مې ور اغوستي، که ما کالي راوړي ما اولادو ته مې په کنایت ور اغوستي دي. زویه زه خیر ده، خدای مهربانه ده، خدای به دا ورځ بله کړي.
راځو دې ته چې خاتمې تېرول خپل ژوند ته بدلون ورکړ. څه یې وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی؟ هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللي وم، نه راغلي وم. د پښتنو خو دغسې کار دی، یعنې ولې ما نشوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم، اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ ذره دغه خبر دی، موږ ډېر هغه ده. زه به نه وتم، چار څه مشکل ومه، د ما بچه یې تېره او سختي مې په بچه یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه، دې زه خبره کړم له دغه پروګرام، له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره. اوس مې پاته زره قرضه کې مې اشتراع کړی ده. قرضه باندې مې خس واخیسته، خس مې څه رقم خس واخیسته، کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخوم په پنځه روپۍ، د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړم بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي، یو ټیکله هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده، ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم، ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی. دا د کور کې څونه زحمت ځمې د اولادو لپاره باسم. زه وایم چې پرېږده که دا بچي مې خدای پاک ورسوي. په څنګ د دې کې اته چې کالي پیدا شي یوه خیاطي م ورسره کوم.
له خاتمې څخه مو غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د دې ژوند ته رڼا راوستي. خاتمې په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د حویلۍ په کونج کې تنور او په تناره کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړې د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده، دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړي، دا مې پرون پکې پخلی کړی. دغه خاص اخلم ده، دغه خاص اخلم ده،
دا پکې سوځي.
دغه دغه خاص اخلم، دغه دغه پکې سوځوم. هو دغه پکې سوځوم، دغه دغه مې خاصګی دي. کوټ په څلور زره په درې زره دغه سی اخلم، په کاغذو یې سر کوم، بیا یې دا مخې ته وراچوم.
ښه، او دا تندور دي چې ده کنه، دا په یو ځل چې ګرم پیڅو ډوډۍ پخوي،
په یو ځل چې ګرم کوم اته ډوډۍ پخوي،
اته ډوډۍ پخوي،
اته ډوډۍ پخوي.
دستکۍ
دستکۍ اوږدې دغنه دغنه ډوډۍ په باندې پخوم.
ښه، پاستې دې مزده دي؟
او پاستې مې مزده دي، ګردې ډوډۍ مې مزده دي، اوږدې ډوډۍ مې مزده دي.
څنګه را دا کار تا ته ستړی کوونکی نه ده، شخی ګینه
کدر ته وای مکنه. خو زه به تا ته ډیره بد ښکار شم، ډیره وخیسته ځواني مې درلودله.
اوس هم ښایسته یې.
خو ډیر زحمت مې تیر که، دا زحمت زه داسې کړی یم کنه، څنګه نه ستړی کېږم. لاس مې داسې شخی چې دا هر ماسخوتن دا بچي مې چې مې راټول چې زه ګولۍ خورم، چې ګولۍ ونه خورم تر ټکې سهاره دې ما سترګې نه پټېږي.
ستړی کېږي دې ورځې؟
ډیره ستړی کېږم. سهار چې کېنم مثلا ته دې څلورو بجو ته پنځو بجو پورې زه ډوډۍ پخوم. شل تنوره ډوډۍ ځان ته یو کار ده چې کېږي.
راځه
خاله، ای خمیره به تنردیم به ما پخته کنیم.
بان بچه ما موجه خدی دوری در تراوله؟
دو دور دوری را تراوله.
چش دانه نه نسخه
پخه ای وسورتا؟
هو وسورتا پخو. در چوب روشه اینا میداد داری مری اخیستی دی دین داغین داغ بیا ورپا چون چی دی خلق دوری لگ داره کرا والم چرا شم زیادی.
بلتا بورتا کینو نو چی ترسوی ور صافیگی.
تنور ساس هو دا اوس له خیره ومه پوری کړی دای دویمه ده.
نه نه دا نن کنه کبم راوړی زه به دغه ډوډۍ پوری کوم ته به بیا غره او باسی.
ښه
دا پلاس کما
دا پلاس دا دا دوری بیرا وخکا زبای ورسکی دما
نوریم سرکی دا بلم رو بسما
نچه سران دا
مگر دا روری شاس وزی
رو بس دا یا خدا
بسم الله دا غلا دا آسان کار
دا
دا دا رو وطلا
تا استر دوری دی نام خدا را وقت که
او سیدی خواستی بیرتا کیده
دا غلا بای کیدم چه سرش
خاتمه وای ټولې هڅې د دې لپاره دي چې بچی اول په نس ماړه او په تن پټ وي بیا خپلې زده کړې بشپړې کړي له هغې مو پوښتلې چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي
یوه لور مې اوس دولسم خلاص کړم یوه لور مې امتحان یې ورکړ په پنځم کې وه شپږم ته کامیابه شوه سه کال یې اووم ته کامیابه شوه یوه لور کې مې یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي خو ځینې بیا فقر او غربت په ملا مات کړي لژوند نه هیلي دي فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو
ما نوم شبنم ده خیاطی کوم ده خیاطی طریقې از خپل خانه سره کومه کو پنجابی اوری ګډ د کالی ګند دلم سیګانو کالی د لزر ماته هغه اوجر لګرا کوي یو نیم سل 200 روپیه داست ګند نوم خاطره ده کابل اوسیدم که چه من درسم نه پر درس ویګه ما نه خیاطی کوي شم وزدا پتن خو نه خسته ده ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی نو زه به چاته دریږم زه به چاته دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیه که زه بچی تکا پنو اخلم او وګورم دا مشکله تا کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیه پر کال کې نغښته هم نشته او بچی متر اوسه منډه نه واړی ځه کوټه کې ناس
روزو دیگه داری مسئول ده چه خاتمه او دیر نور و کورنیو تای قرزه ور کری او دی کار زمینه او تا برابر کری ده دیدی داری ده چارو تنظیمون که رسول حبیبی وایی
دوی تاول ده یو کال ده پارا سوازده کری کرسونه لرو چه ده وزارت معرف ده خوانه کم میاری کتاب داغه دوی تا تدریسه و ور تا ترینینگ ور کهو دیدی پا زمین که من مارکیت سروی کهو ارزیابی کهو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کم چې په مارکیټ کې خرڅ شي او خو مارکیټ ولري بیا د هغه د پاره منګه نصاب جوړو په تور د مثال منګه په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لري چې هغه آرایشګری و خیاطی و خامک و او د خوراکي توکو تولید ول دا کورس یو کال نیسی د یو کال نو وروسته چې کله دوی فارغیږي دوی ته بیا منګه د انکشاف ته تجارت ټریننګ ورکو اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مستردی بیا دویمه دوره زره ده او دریمه دوره لزره افغانۍ ده چې موږ دوی ته قرضه ورکو دریمه دوره یعنی لزره افغانۍ قرضه اخیستي هغه بیرته مسترد کړي هغه اوس یو خودکفا ده په تور د مثال مثلا په شور بازار کې یو د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانۍ نه شروع کړي په کور کې کار کوي اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي
درنو دوستانو ښاغلی رسول حبیبی چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلې تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی له خبرونې سره په لیکنې بڼه پیدا کولای شئ
قدرمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک د بیلابیلو عواملو لوجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي د مشرانو خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي نو کچېری حال زلي وشي مناسبه لارې د کار پیدا کول لپاره ولټول شي د خاتمه په سیر بار ډیر کسان په دې وتوانیږي چې ځان او بچی له اقتصادي ستونزو وژغوري دا و د کور کلی خبرونه تر بیا معلمل خېچاره
ندا تو که چه گلی ورده زوان ندا تو که چه گلی ورده دپل نکاو دبا با پر کلی دیه دیرا که دی خلوان پرات دی تو که پرون تو که با با گشتلی ځوان تا څوک یې چې ګولې اوروي نشته جنازه را پاته دمر یه چغو کلی پورا خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پارد.